سلور بجے شوې د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه ته چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې په لوګر ولایت کې د وروستۍ نښتې په اړه رپورټونه او تازه معلومات در اورو. رپورټونه وایي چې اوس هم د لوګر په مرکز کې د افغان امنیتي ځواکونو، نړیوالو ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې روانې دي او دغه حمله چې نن غرمه پیل شوې ده تر اوسه پورې دوام لري. دغه راز په دې خبرونه کې دا هم اوري چې امریکا وایي چې د څه باندې 350 افغان قاچاقبرانو یو لیست یې چمتو کړی دی او امریکا اوس په پام کې لري چې مهم قاچاقبران چې د نشه موادو په کاروبار کې دخیل دي یا به نیسي او یا به هم وژني. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
طالبانو نن غرمه مهال د لوګر په مرکز پوله لم باندې حمله کړې ده چې راپورونه وایي جګړه اوس هم خال خال روانه ده. ولسمشر لپاره د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین دوه تنو مسؤلینو او د نوموړي یو شپه نورو پلویانو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په عراق کې د نننیو بریدونو او بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طالبانو نن غرمه مهال د لوګر په مرکز پوله لم باندې حمله کړې ده چې راپورونه وایي جګړه اوس هم خال خال روانه ده. د لوګر د ولی ویاند دین محمد درویش ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د لوګر د امنی قمندانۍ او د ولایت د مقام ترمنځ په ویل وړې ودانۍ کې ځای نیولی و او د امنی قمندانۍ او هم د ولایت په مقامي ډزې کولې. نوموړي د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دغې روانې جګړه کې د وخت مرجوب لپاره څه ونه ویل. طالبانو رسنیو ته ویلي دي چې دوی د امنی قمندانۍ په دننه کې څو ځانوژونکي بریدونه ترسره کړي چې شاوخوا شل پولیسي پکې وژلي دي، خو دولتي چارواکو تر دې مهاله د طالبانو د دغې پاړات سنې دی ویلي. د لوګر د مرکز پولیس علم څخه خلک د تیخت په حال کې دی او بازار تر شوې دی. په دې اړه به بشپړ راپور لګروسته لازم درېدو څخه ووري. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې نن د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې څلور ملکی کسان ټپي شوي دي. د ازادي رادیو خبريال خبر راکوي چې دغه چاودنه د خوست د ښار په مرکزی څلور لارې کې شوې ده. د خوست د عامه روغتیا مشر ډاکټر منګل ازادي رادیو ته وویل چې د یو ټپي روغتي وزه د اندېښنې وړ ده. تر دې دمه د پیخي مسؤلیت چپ غاړه نه دی اخیستی. په عین حال کې په یو بل راپور کې راغلی دی چې تیره شپه د بګرام په هوایي ډګر باندې څو توغندي توغول شوي دي، خو هدف یې نه دی ویشتی او مرګ ژوبله هم نه لري. ولسمشر لپاره د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین دوه تنو مسؤلینو او د نوموړي یو شمېر نورو پلویانو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له دغه دوو چارواکو څخه یو تن عبدالملک نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د راتلونکي ولسمشر لپاره حامد کرزي تر نورو مناسب کس دی او د دې پروګرامونو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ. تر دې مهاله د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین دفتر په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په اړه د چمتووالي او د خلکو د عامه پوهاوي په اړه خبر ورکړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال ذکریا بارګزي نن په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو او د رای ورکولو او د بهیر او د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو د حضور په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل شوې ده. بارګزي وړاندې وویل چې د فلمونو، ډرامو او د رادیوي او چاپي خپرونو په واسطه خلکو ته معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ځوانانو ملي اتحادیې نن په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. په دغې غونډه کې چې سلګونو ځوانانو ګډون کړی و، د افغانستان د ځوانانو د ملي اتحادیې مشر غلام داود شایق وویل چې افغان ځوانان لا اوس هم له بیکاري ځورېږي او د زده کړو لازمې زمینې ورته نه دي برابرې شوې. شایق د ځوانانو په استازیتوب د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو ملاتړ وکړ او له راتلونکي حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ځوانانو د ستونزو د هواري هڅې وکړي. او د امین جان خوستري صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر نه څلوېښت افغاني او څلوېښت پوله، یو یورو نه شپېته افغاني او اتیا پوله، یو پاوند دوه اتیا افغاني، یو سودریال دیارلس افغاني، زر ایراني تومن اته څلوېښت افغاني او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه افغاني. دا د افغانستان خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د پاکستان پولیس وایي د طالبانو یوې سل کسیزې ډلې د شمالي وزیرستان په میرالی کې دولتي عسکرو ته کمین نیولی و. د پولیسو یو افسر اسمت الله خان د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې په دغه نښته کې 15 طالبان وژل شوي او درې عسکر سخت ژوبل شوي دي. له نښتې وروسته پاکستانی قواوو په ټول شمالي وزیرستان کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه او هلیکوپترو او توپونو د طالبانو په مورچو ګولۍ چلولې دي. ایران وایي د اتومي لانجې په اړه د نویو خبرو لپاره نړیوال فشارونه نه مني. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حسن قاشقوی په تهران کې خبریالانو ته وویل چې ایران د خبرو مخالف نه دی، خو دې ته به اجازه ورنه کړي چې نړیوال قدرتونه د مهلت په ټاکلو سره فشار وارد کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتن پرون وویل چې واشنگتن به خپل زیارونه ارزیابي کړي چې ایران په راتلونکي میاشت کې بیا خبرو ته مایل شي. هیلاري کلینتن زیاته کړه چې په دې کې کوم شک نشته چې ایران به بیا خبرو ته راشي او په لنډې مودې کې به د خبرو په اړه خپل ځواب وړاندې دکړي. لکتر لګه دیرش کسا په بغداد او د عراق په شمال کې د بمی بریدونو په نتیجه کې مرشتوی دي. پولیس وایي لټولو مرګونی برید کې دوه لارې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو، یوه دقیقه وروسته وړاندې د عراق په شمال کې د موصل ښار ته نږدې په یو کلي کې وچودل. د الخزنه په کلي کې چې اکثر اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي، د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسه مړه شوي او شاوخوا 30 کورونه وران شوي. دغه راز په بغداد کې هم دوه بمونه حقوق مزدورانو ته نږدې وچودل چې د ورځنۍ دیاړۍ لپاره کتارونه جوړ کړي وو. وروسته لدې چې امریکایي ځواکونه یو میاشت مخکې د عراق له لویو ښارونو ووتل، نننۍ چاودنې د پیل شویو بریدونو د لړۍ نوې حملې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر افریقا ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د کونګو د دیموکراتیک جمهوریت لیدنه کوي. هغه به په دغه جنگ ځپلي هیواد کې له هغو ښځو او نارینه سره وګوري چې جنسي تجاوز پرې شوی دی. ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې دولتي عسکر د هوتو یاغیانو خلاف جنګیږي، په سیمه کې د زبرزنا او جنسي بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د هوتو قبیلې ګڼ خلک په 1994 کال په رواندا کې د عام قتل له ویرې کونګو ته راوتښتېدل. د امریکا بهرنیو چارو وزیره له انګولا څخه د کونګو د دیموکراتیک جمهوریت ته ځي. هیلاري کلینتن په انګولا کې خلک انتخاباتو ته وهڅول. اسرائیلی البتکو نن غهیز د مصر او غزه سرحدادو ته نږدې یو تونل بمبار کړ. له څو میاشتو راهیسې د لومړی ځل دی چې اسرائیل دا شان یو برید کوي. د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو اردو ویل چې دوی دغه برید د غزې له لوري په اسرائیلو باندې د هوان او راکټونو د وروستیو بریدونو په ځواب کې کړی دی. د غزې او مصر د پولو لاندې پټو تونلونو څخه په فلسطینیانو باندې د اسرائیلو د بندیزونو خلاف کار اخیستل کیږي. اسرائیل وایي چې فلسطینیان د دغو تونلونو له لارې وسلې او د وسلو د جوړولو مواد غزې ته رااړوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ځمکې د هوا د ګرموالي د مخنیوي لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کوي. بان کی مون په جنوبي کوریا کې د ملګرو ملتونو د ټولنو د فدراسیون غونډې ته وویل چې نړیوال له 10 کلونو کم وخت لري چې په نړۍ کې د ګلخانهي ګازونو د زیاتوالي له امله ځمکې او خلکو ته د متوجه لوی مصیبت مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ د 180 هیوادونو استازو د جرمني په بن ښار کې یو غونډه پیل کړې او د هغې په ترڅ کې د ځمکې د ګرموالي د مخنیوي لپاره یو تړون برابروي چې وروسته به په دسمبر میاشت کې په کوپنهاګن کې لاسلیک شي. درنو اوریدونکو، دا وو د دې مهال مهم خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. د لوګر په مرکز کې د افغان ځواکونو او دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ اوس هم ډزې کیږي. د لوګر د نن ورځې د پیښې په اړه تازه معلومات په دې خبرونه کې اوري. امریکا وایي په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقبرانو یو لیست برابر کړي او دغه لیست یو شمېر قاچاقبران به یا ووژني او یا به نیسي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان بیا وایي چې د طالبانو فعالیت ته په کتنې سره به د دوی پوځي پلانونو کې بدلون راشي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوویل چې د نا امنۍ او عمل کېدی شي د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې راتلونکي انتخابات ترسره نشي. خو بل لور ته بیا د افغانستان د ختیځ زون قومي مشرانو ژمنه کړې چې د انتخاباتو لپاره د امنیت ساتنې کې به ونډه واخلي. د انتخاباتو په اړه نور رپورټونه هم لرو. زما سیمه زما مینه 19 پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. دا ازادي راډیو دا قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې په تیرو خبرونه کې اوریدل نن یو شمیر وسلوالو طالبانو د لوګر په مرکز کې پر یو شمیر دولتي ودانۍ باندې برید وکړ او رسري پټونه وای چې تر اوسه پورې د دولتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ خال خال ډزې کیږي او وضعیت تر اوسه پورې هم تر کنټرول لاندې نه دی راغلی. دغه پیښه په اړه د ازادي راډیو خبريال ریپورت لري.
د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د ولایت په ماڼۍ او د امنیت په قماندانۍ یو ډله وسلوالو طالبانو نن غرمه مهال حمله وکړه. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان یوې لوړپوړې ودانۍ ته ختلي او له هغه ځایه هم د ولایت په ماڼۍ او هم د امنیت په قماندانۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د لوګر ولایت د امنیت قماندانۍ مرستیال غلام نبی چرخی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دشمن د میتوبیل مقابل قماندانی امنیت همون جا دشمن جای بجای تدفع د فایرای پرازنده میبره.
دای وای د امنیت قماندانی ته نږدې په یو بلند منزل یا جګه ودانی کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوی او د امنیت په قماندانی او د ولایت په مانی دزی کوي. تر اوسه کوم تلفات نشته، یوازې یو پولیس ټپی شوی. حالات تر کنټرول لاندې دي او سیمه مو محاصره کړي. بلخوا د سیمه اوسیدونکو وای چې لا هم په سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او اوس هم سیمه کې د سپوک او درنو وسلو ډزې اوریدل کیږي. د سیمه یو اوسیدونکو سوله زیولاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې خلک د پولی علم له خار څخه وتلی او دکانونه هم تړل شوی دي. یو اوسیدونکو وویل چې حالات ډیر ګډوډ او ډارونکي دي. د بهرنیو ځواکونو هلیکاپټر ګرځي او ټانکونه او پوځي موټر هم سیمه ته راغلي دي. د پولی علم یو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
نوم محمد یاسین ده، د لوګر ولایت جنگ ووند او خلک ټول بازار وتلی دي. دا اوس تیرېم راغلي او په دا دوه درې تمیرو باندې سر څنګه دوه سره ونده زیات راکټ وېدو نه او دی خصبه سره پېنن دي چې څو ټول درس وېدې دا بازار کې ماشومان او کیسه سره وېدې په ښه ډول سودا مورو تر ولې ټول تر پټې کو ته سین خو دا کڅې څو پاس غرو خو ته تللې دي او نو دغه ګاګر د جنگ روانه.
د لوګر د والی ویان دین محمد درویش وویل چې د ولایت په مانی هم څو توغندی لګیدلی، خو د ویل چې د ولایت په مانی کې چاته مرجوب لنه ده وخته. د ویل چې په 1200 بجو د ولایت اداري غونډه چې د مختلفو ادارو رئیسانو په کې برخه اخیستي و پای ته ورسیده او په 1200 بجو وسلواله طالبانو حمله وکړه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ادا وکړه چې د دوی وسلواله سوزان وجون کې حمله هم کړي او کابو شلتنه پولیس یې وجلی او اوس هم جګړه په ټینګ روانه ده. خو د لوګر امنیتي چارواکي د زبی مجاهد ادار رات کړه او وی ویل چې یوازې یو پولیس په دې پیخه کې ټپی شوی. نور به حالات ورسته معلوم شي چې څنګه دي او څومره مرجوب له دواړو خواو ته وخته. یو موضوع چې زه غواړم یادونه ورته کوم، هغه دا چې د انتخاباتو د کمیسیون یو مسؤل څو دقیقې وړاندې په کابل کې ازادي رادیو ته ویل چې د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د دوی په دفتر باندې هم حمله شوه. خو دا ویل چې تر اوسه تلفات او دانه دي معلوم، خو ځانونه ورته وخته دي. د غرض به علماء مجاهد طالبان ویان هم دا وکړه چې په لوګر کې د خباتو په دفتر حمله کړي.
د ازادي رادیو خبريالو چې په لوګر ولایت کې د نن ورځې د پیښو په اړه معلومات راکول. په تیر خبرونه کې مو د لوګر د نن ورځې د حملو او د غلطه د وسلوال طالبانو د بریټ په اړه د کورنیو چارو د وزارت لویان ازمري بشري سره خبرې وکړې.
د غرمې شاوخوا یو تعداد مسلح کسانو چې تر اوسه پورې معلومه نه ده څوک دي، یو تعمیر ته چې هغه نوې جوړ شوی تعمیر دی او تر اوسه پورې د مسولینو پر د وینا پر بنسټ فعال سوی هم نه دی. دغه تعمیر ته څو کسه مسله ورننوتی و او له تعمیر نه د ولایت او د قمندانۍ پر قرارګاه باندې ډزې کولې. د دغو ډزو په نتیجه کې په ډېر تاسو سره یو تن زموږ پیاوړی پولیس شهید سوی دی. ګرچې په ښار کې وضعیت کاملا د کنټرول لاندې دی، یوازې په همدې تعمیر کې عملیات روان دي او هیله مند یو چې ډیر ژر د عملیات ختم شي.
بشری صاحب، یعنی ستاسو هدف دا دی چې یوازې په یوې نقطه کې دغه وسلوال مخالفین زینی ولې یو زینه ډز کیږي، یعنی مختلف زینه کې دوی نه دي ځای پر ځای شوي؟
بله، دقیقه ده، یو ځای دی، مختلف زینه نه دي او یو تعمیر دی، پنځه منزله تعمیر دی. په دې تعمیر کې نه نوتی دي. په ابتدا کې تعمیر لسره ډز کیدلې، کله چې امنیتي ځواکونه پر خبر سو نو د تعمیر دننه نوتی دی برته دزی کوون کی اوس د تعمیر لدننه دزی کی
طالبان ویل تدسی می خلکو هم رسنیو ته ازادی راډو ته تلیفون کې ویل چې امنی په قومندانۍ باندې هم دزی کیږي د غراس په ولایت په مقام هم دزی کیږي هغه وی چې شل پولیس هم وجلی
مراد صاحب با خبرې چې تاسو ته کوم د حقایق پر بنسټ ولاړې خبرې دي تاسو ته باید وایم چې ولایت او قومندانۍ سره نږدې دي د لیرې یو بل نه دي نو کله چې په قومندانۍ ډزې کېږي طبعا پر ولایت هم ډزې کېږي دا خبره مجمنو ولې د شلتنو پولیسانو وژنه په کلکه سره ردوو
په لوګر کې چې کابل ته دومره نږدې پروت دی په دغسې یو مهم ولایت کې دغسې یو غټه پېښه غټه حمله آیا تاسو یقیني یاستئ چې خلک به څنګه وکولی شي راتلونکو انتخاباتو کې په ارامه فضا کې رایه ورکړي
زه باید ووایم چې د دغسو حملو لپاره پیشبیني سوې وه او دا د څنګه دی چې موږ متعجبه سیو چې دا حمله وسوه او موږ اصلا پر خبر نه وو تدابیر مو نیولې دي ولې کوشش به پر دې وکړو تر څو په آینده کې د دغسې حملو مخنیوی وکړو او ممکنه سې پذیریانې چې موجودې دي هغه سې پذیریانې باید ډکې سي او شامنیت تامین سي یو ځل به عملیات ختم سي وروسته له عملیاتو نه به په دې موضوع په جزئیاتو سره خبرې وکړو چې حمله څنګه وسوه څوک د دې عملیې شاته قرار درلود
د کورن شروع د وزارت وینز مری بشری او شپلوګر کې د نن ورځې د حمله په اړه معلومات راکول یو سل بیا د ازادي رادیو خبرې لار سره د تلیفون په لیکه کې ده بلې تاسو د مری بشری خبرې ووریدلې آیات سنوي تحولات په سیمه کې را منځته شوې دي
بلې هغه څه چې نوی دی هغه د دې چې پلوګر ولایت کې یو امنیتي چارواکي چې خپل نوم یې وانه خستو هغه ویل چې دغه څو د قیوډان دی یو بل د پولیسو افسر هم په دزو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی او بل دا دی چې له پخوا څخه اوس د دې سمره چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي له پخوا څخه دزې کمی سوي دي یعنی پولیس هم ډېرې دزې نه کوي په هغه ودانۍ باندې او طالبان هم دغه ودانۍ څخه په پولیسو باندې دزې نه کوي خو کله چې پولیس د طالبانو لخوا له ودانۍ څخه ولیدل سي هغه په دزې کې او کله چې په ودانۍ کې څوک ولیدل سي بلند منزل کې چې طالبان دي هغه په پولیسو باندې دزې کوي دغه راز د فاروق په نوم یو طالب چې خپل عمل ته په بلند منزل کې دغه حمله کوونکو طالبانو په ډله کې دی هغه سوله قوړان دي ازادي راډیو ته ویل چې دوی شلتنه وسوال طالبان دي او په دغه بلند منزل کې دي او د سپوک او درنو وسلو ترڅنګ دوی د انتحاري ازان وژونکو حملو واسکټونه هم لري او کچیر دوی مرمۍ خلاصيږي او یا ضرورت کېږي نو دوی بازارونو ته هم انفجار ورکي نو حالات له پخوا څخه یو څه خستوي دي په هغه سیمه کې لډزې کمی سوي دي خو اوس هم بهرني ځواکونه راغلي دي او د بلند منزل تقریبا د شاوخوا سلو متر لرې ساحې نه مؤثره ده او تیاری هم ګرځي خو دزې له پخوا څخه یو څه کمی شوي دي
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په لوګر ولایت کې د نن ورځې د حملو او د دغو بریدونو د دوام او دغلته د شو مرګ ژوبلې په اړه معلومات راکول پر اتلونکو خبرونو کې د لوګر د نن ورځې د پیښو حال د ازادي راډیو څخه خبروي
لا ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
امریکایي مقاماتو د څباندې درنیم سو افغان قاچاقبرانو یو لیست چمتو کړی او ویل دي چې د دغو کسانو په منځ کې 50 تنه د نشې موادو داسې کاروبارین هم شامل دي چې له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي د امریکا پوز وړي چې دا کسان یا ونیسي او یا یې ووژني نیویارک ټایمز امریکایي ورسمانې په دې اړه په ننني غنډه کې ریپورت ورکړی چې غټي کې له اسمت سروان څخه خبرو
د امریکا د کانګرس له یوې څېړنې سره سم چې په روانه اونۍ کې به خبره شي ویل شوې چې د امریکا دفاع وزارت 50 افغان قاچاق بر پنه شکل چې یا یې ونیسي او یا یې ووژني د نشې موادو د 50 تنه له طالبانو سره اړیکې لري نیویارک ټایمز رسپانې په دې باب خپل راپور کې ویلي چې دا په افغانستان کې له نشې موادو سره د امریکا د مبارزې په ستراتیژي کې د لوی بدلون شوه نه کوي د دې رسپانې د راپور لمخې امریکایي قومندانانو کانګرس ته وویل چې د نشې موادو د کاروباریانو پر ضد اقدام لنړیوالو قوانینو سره سمون لري دو امریکایي جنرالانو چې په افغانستان کې خدمت کوي د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته چې ټاکل شوی ده په دې باب راپور خپور کړی وویل د مخدرو موادو مهم قاچاق بران چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ثابت شوې دي د دوی په هغه لیست کې دي چې هڅه کیږي ونیول شي یا ووژل شي د دې معنی دا ده چې د دوی او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توپیر نه کیږي، او یا به وژل کیږي او یا به هم نیول کیږي. هغوی دغه راز ویل هر مشکوک کس مخکې تر دې چې د هغه په باب پوره شواهد او اسناد نه وي موجود په دې لیست کې نه نیول کیږي. حاضر دمه 50 مهم قاچاقبران چې اړیکې یې له طالبانو سره ثابتې شوي دي په لیست کې شامل کړای شوي دي. دوی هم همداراز ویل چې د مخدرو موادو د کاروباریانو په اصلي لیست کې 318 تنه شامل دي، خو 50 هم د مخدرو موادو قاچاقبر او هم د طالبانو سره همکاري کوونکي دي. امریکایي ځواکونو له تیرو 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې پام دی ته و چې د کوکنارو کاربندي وړوي، خو د پینټاګون چارواکي وایي چې اوس د دوی ټینګار په دې دی چې افغان کاروانګر پخپل د کوکنارو له کرلو لاس واخلي. هغوی هڅه کوي چې کاربنګرو ته د پیسو په شمول راز راز اسانتیاوې برابرې کړي چې د کوکنارو پر ځای متبادل فصلونه وکړي.
د 1988 کال انتخابات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي سره لدې چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیتي ارګانونه جدید تدابیر نیسي، خو بیا هم اندېښنه شته چې د هیواد په لسو نارامو ولسوالیو کې به د رای ورکولو مرکزونه پرانستل ګران کار وي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو ته اوس هم 2 ورځې پاتې، او دوی به د هیواد نورو امنیتي ارګانونو او بهرنیو ځواکونو په مرسته وکولی شي چې په نارامو ولسوالیو کې خلکو ته دا ډول اسانتیاوې برابر کړي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویره څرګنده کړه چې ممکن د هیواد په ځینو ولسوالیو کې انتخابات ترسره نشي. د دغه کمیسون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد د سلورو جنوبي ولایتونو امنیتي حالات ښیي چې د دغه ولایتونو په لسو ولسوالیو کې به د ناامنۍ له امله انتخاباتي مرکزونه پرانستل شي. ښاغلی بارکزی وویل
موږ به د انتخاباتو تر ورځو پورې به منتظر اوسو. که چیرې د انتخاباتو تر ورځو پورې هم هغه مناطق چې لس ولسوالۍ موږ ته سل په سله کې معلوم دي چې هلته دولتي حاکمیت وجود نه لري، که چیرې داسې وسوه چې د دې عملیاتو په ترڅ کې چې امنیتي ارګانونه سرته رسوي، که چیرې کومه منطقه بیا آزاد سوه او هلته امنیت راغی، د انتخاباتو کمیسیون به په هغه هکله باندې تصمیم ونیسي. موږ د امنیتي ارګانونو سره په نږدې تفاهم کې خپل کارونه سرته رسوو، او زموږ ټول اکمالاتي کارونه د دوی سره همغږي کیږي، او وروسته بیا موږ په عمل باندې پیل کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په دې ولسوالیو کې د رای ورکولو 3 نوي مرکزونه په پام کې نیول شوي وو، او تر اوسه پکې خلکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي نه دي. کمیسیون دا هم وایي د دوی ټول فعالیتونه امنیتي ارګانونو پورې اړه لري، او هر کله چې هغوی ډاډ ورکړي انتخاباتي پرسونل چمتو دی چې خپلې چارې پکې پر مخ بوزي. په دې هکله افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره پراخ او جدي تدابیر نیولی دي، او کومې اندېښنې چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره پیدا شوي هغه به له منځه یوسي. د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری د انتخاباتو لپاره د دوی د امنیتي تدابیرو په هکله د ازادۍ راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت پولیس به په هغو ولسوالیو کې چې ډېر جدي تعدیدات لري او انتخابات له مشکل سره مواجه کېږي هلته به عملیات وي، او زمینه به هیوادوالو ته په دې طریقه مساعدي تر څو دوی په یو امنه او آرام فضا کې لار سی او انتخابات سرته ورسیږي او دوی خپل ځایین وټاکي. په دې برخه کې هم د اوس هم کار روان دی. په هغو ولسوالیو کې چې امنیتي مشکلات لري په هغو محدود ولسوالیو کې انشاءالله ډېر نږدې به تصفیوي عملیات پیل تر څو امنه زمینه انتخاباتو ته مساعده کړو او هیوادوال لاړ سي او رای ورکړي.
د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون سربیره د افغانستان خلک هم وایي چې کېدای شي د هیواد د جنوبي ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله انتخابات ترسره نشي. همدارنګه کمیسیون دا هم وایي چې دوی په لومړي سر کې د رای ورکولو 29,000 مرکزونه په پام کې نیولي وو، خو امنیتي ارګانونو د هغوی شمیر کم کړ. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی عملیات پیل شوي او پای ته لا رسیدلي نه دي. دی وایي روان عملیات به د انتخاباتو تر دایرېدو پورې ښې لاسته راوړنې ولري.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي، او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
په داسې حال کې چې د افغانستان خلک او د غراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې ښایي د ناامنیو له امله به په ځینو سیمو کې د رای ورکونې مرکزونه پرانستل ګران کار وي. د ننګرهار ولایت سلګونو قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت په ساتنې کې به له حکومت سره همکاري کوي، او د ننګرهار قومي مشران وایي چا چې د ګډوډۍ او یا تاوتریخوالي د اچولو هڅه وکړه نو نغدي جریمه کیږي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالۍ او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د ولسمشرۍ ولایتي شورا د انتخاباتو سراسري امنیت به وساتي. په دې اړه د ننګرهار د والي لخوا یوه لویه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د شینوارو، مومندو او خوګیاڼیو قومونو مشرانو د امنیت ساتنې ژمنه وکړه. د شینوارو قومي مشر حاجي ملک نیاز وویل:
او خبر هم دا ده چې هر سړی خپل امنیت ساتي، دا دی یو بل ورور د خپلې خاورې چوندک یا د خپلې خاورې راتګ ناس کار غواړم، نه غوا غواړم چې زما په خاوره کې چوندکي په سرو مال باندې ته تیارې م په امر د خدای، او دومره نقصان به م رانه ونه کړ لکه یو مچ پکې نه چې څنګه امانت راځي هماغسې امانت به شي.
د خوګیاڼیو قومي مشر ډګروال میرزمان هم ډاډ ورکړ او ویې ویل:
او دا قوم لکه څنګه چې په ننګرهار کې ټول قومونه د دې ننګرهار نه دفاع کوي، خوګیاڼي به د هغه نه سل په سلو کې دفاع کوي، موږ یې دفاع ته حاضر یو.
د دغه غونډې پرېکړه لیک قومي مشر ملک عثمان ولوست:
اول موږ د ننګرهار ولسونه د انتخاباتو ملي پروسې نه ملاتړ کوو او به بشپړه ونډه پکې اخلو. دوهم، د انتخاباتو پر وخت د امنیت په ساتلو کې په سر او مال کلک ولاړ یو. دریم، د امنیت د لاستاینې په خاطر هیڅوک له وسلوالو مخالفینو سره همکاري نه کوي او نه به ورته ځای ورکوي، او کار چا ورکړ نو کور به یې سوځول کېږي، 15 لک افغانۍ نه هغه به اخیستل کېږي او قانون منګول ته وسپارل کېږي.
په دغه غونډه کې ځینو ویناوالو د وینا په وخت له ولسمشر کرزي نه خپل ملاتړ اعلان کړ چې د ځینو نورو د نیوکو وړ وګرځېدل، او وی ویل چې چارواکي هم د اوسني ولسمشر لپاره کمپاین کوي. خو ننګرهار والي ګل آغا شیرزي ویل دی د چا لپاره کمپاین نه کوي، او دا د هغوی خپل نظر
دا خو په خپله تاسو ما وینا واورېدل چې ما څه وویل چې ما د دې خو د امنیت په رابطه غوښتنه وکړله. دا چې یو ملک یا بل ملک ویل هغه د خپل ملک د هغه کار خو مګر موږ راسن د هیچا د کمپاین طرفدار نه یو، نه د کرزي صاحب نه د بل نه د بل. دا د یو ملک دا خبره وکړه، بل ملک خو مکړله. خو دا فکر تاسو مه کوئ، موږ ټوله د یوناما اسلامي ځواکونه ټوله ناست، زما ټوله اداره ناسته ده چې موږ د امنیت په رابطه د دې څخه خامخا غوښتنه کړې ده. ځکه چې په هر ولایت کې دغه غونډې روانې دي او په هر ولسوالۍ کې دا غونډې روانې دي.
په دغه غونډه کې د ملګرو ملتو د یوناما دفتر، د ولایتي بیرغاونې او ائتلافي ځواکونو استازو، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ټولو په ګډه انتخاباتو د امنیت ساتنې ډاډ ورکړ.
د جمهور ریاست د کاندیدانو د همغږي شورا نن خپل شپږم غونډه وکړه چې د امریکا یو متقاعد سفیر هم پکې ګډون درلود. د غونډ د کاندیدانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې ولې پر رسنیو او ځینو غونډو کې د مطرحو او نامطرحو کاندیدانو خبرې کیږي. دوی له نړیوالو چارواکو هم غوښتنه وکړه چې له تبعیض ډک الفاظ دې نه کاروي. په دې غونډه کې د جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو ترڅنګ د هغوی مرستیالانو هم ګډون درلود. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د کاندیدانو د همغږي شورا په شپږم غونډه کې د جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو ترڅنګ متقاعد امریکایي سفیر او د امریکا د انتخاباتو د حمایوي ټیم رئیس ټیمونی مایکل کارنی هم ګډون درلود. د دوشنبه په ورځ تر اوږدو خبرو وروسته د کاندیدانو د همغږي شورا ویاند او ولسمشرې ته کاندید بشیر بیژن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د دې کتنې د هدف په اړه خبرې وکړې. بیژن وویل دوی د خپلو تیرو غونډو په څیر خپل انتقادونه او د روانو انتخاباتو په اړه اندېښنې درلودې چې له دې امریکایي ډیپلومات سره یې شریک کړې.
په دې غونډه کې مونږ هغه تیر اعتراضات یو ځل بیا تکرار کا. دوی ته مونږ وویل چې استاسو حرکتونه باید د دې شو چې د کاندیدانو په منځ کې تعبیز منځته راولي. هغه چې وایي کاندید مطرح چې دا یو پوچه اصطلاح ده، ځینې کاندیدان په دې پروسه کې عادلانه حرکت نه کوي، یعنی غیر قانوني حرکت کوي، ډېر زیاتې پیسې دوی مصرفوي او کورو په کورو ته خلکو ته د خپل کمپاینو په وخت پیسې ورکوي.
د کاندیدانو د همغږي شورا چې د جمهور ریاست تر شلو ډیر کاندیدان غړي دي، د کمپاینونو له رسمي پایل راهیسې په خپلو غونډو کې د انتخاباتو د بهیر په اړه خپلې اندېښنې او اټکلونه بیانوي. بیژن زیاته کړه د امریکایي ډیپلومات ژمنه وکړه چې د دوی مهم انتخابونه او وړاندیزونه به تر لوړ رتبه امریکایي چارواکو پورې ورسوي. د ولسمشرۍ د بل کاندید امین ارسلا لومړی مرستیال محمد اسماعیل قاسمیر وویل د روانو انتخاباتو د مشروعیت په اړه زیاتې پوښتنې ورسره دي، خو هغه وړاندیز وکړ چې بهرني چارواکي دي له تبعیض څخه ډک چلان نکوي.
و از دوستای بین المللی خود ما میخوایم
مرل خپل نړیوال دوستانه څخه غوړو هغه حرکت نه کوي چې زموږ د دود دستور او کلتور لمخې له طبيعي څخه ډکړن کیږي داسې چلند نه کوي چې د یو یا دوو کاندیدانو په ګټه وي که څه په دې غونډه کې کوم مشخصه پریکړه ونسو خو د ولسمشرې د کاندیدانو د همغږي شورا وایي لپاره پسې غونډو او سیمینارونو څخه یې هدف دا دی چې روان انتخابات په شفاف ډول له درغلي پرته ترسره شي د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګان انتخابات د اسد پر نه وشته مکیږي چې د جمهوریت ریاست اته دیرش او د ولایتي شوراګانو بزرګونو کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوختي
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګلیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زمور
ازادي رادیو د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 صفه په صفه ډول اوریدل شي د مازیګر 4:30 بجې کېدون کې دی ل سلطان محمد سرور څخه د مهمو خبرونو سره ټکی ورو
وسلوالو طالبانو نن غرمه مهال د لوګر په مرکز باندې حمله کړې ده چې راپورونه وایي جګړه اوس هم دوام لري د خوست امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې نن د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې څلور ملکی کسان ټپیان شوي ولسمشرۍ لپاره د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین دوه تنو مسؤلینو او د نوموړي یو شمیر نورو پلویانو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په اړه د چمتووالي او د خلکو د عامه پوهاوي په اړه خبر ورکړی د افغانستان د ځوانانو ملي اتحادیه نن په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله د پاکستان پولیس وایي د طالبانو یوې سل کسیزې ډلې د شمالي وزیرستان په میرالی کې دولتي عسکرو ته کمین نیولی وو ایران وایي د اتمی لانجې په اړه د نویو خبرو د پیل په ارتباط فشارونو ته غاړه نږدي لکتر لگا دیرش کسا په بغداد او د عراق په شمال کې د بمی بریدونو په نتیجه کې مړه شوي دي اسرائیلی الوتکو نن گیز د مصر او غزه سرحداتو ته نږدې یو تونل بمبار کړ د امریکا بهرنیو چارو وزیر افریقا ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د کونګو د دیموکراتیک جمهوریت لیدنه کوي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ځمکه د هوا د ګرموالي د مخنیوي لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کوي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرام زما سیمه زما مینه هم اوریدلې شي خو له هغه مخکې مهم ریپورتونه لرو وال سټریټ جرنال ورسپانې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان له قوله ریپورت ورکړی چې طالبان لا پسې مسله چوي دي او امریکای مجبور کړی ده چې د افغانستان په ګڼ نفوسو سیمو کې د عسکرو د زیاتوالو لاره خپل ستراتیژي بدل کړي دغه امریکای جرنال د سرګندونو نور جزئیات له اسمت سروانورو
جنرال ستانلی مکریستل وال سټریټ جرنال رسپانډي سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان لخپلو مخکینیو مورچو څخه چې د افغانستان په جنوب کې وي وړاندې تللي او د افغانستان د شمال او لویدیز کرارو سیمو ته نفوذ کړی دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان وایي مخالف وسلوال اوس د سړک د غاړې د بمی چاودنو او د وړو چریکي ډلو د غلچکیو حملو په شمول لا پیچلي بریدونه کوي چې امریکایي ځواکونو ته زیاته مرجوبله اړولې ده وال سټریټ جرنال د مکریستل لخلي لیکلی چې وای دشمن اوس ډیر یرغلګر شوی موږ باید د هغوی د دې تحرک او تهاجمي حالت مخه ونیسو د نړیوالو ځواکونو قماندان همداراس ویلي چې افغانستان ته د ځواکونو انتقال په داسې ډول تنظیم کړی چې عام افغانان د وسلوالو طالبانو له زیاتیدونکو تشدد څخه په ښه ډول وساتل شي ورسپانه لیکي چې په ګڼ نفوسو سیمو کې د ځواکونو میشتېدل د افغانستان لپاره د مکریستل د ستراتیژۍ یوه څرګنده بیلګه ده چې په حقیقي د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرجوبلو د اړولو پر ځای د ملکی افغانانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړی شوی دی د ولسمشر باراک اوباما حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتولو په حال کې دی چې ټاکل شوی ده د سش کال تر پای پورې 8000 ته ورسیږي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ځینې پوځي چارواکي باور لري وروسته له دې چې د هلمند په شمال کې د نړیوالو ځواکونو عملیات پیل شول، طالبان کندهار ته تللي او په دې ولایت کې خپل کسان د ولسوال او قاضي په توګه مقرر کړي دي. د وال سټریټ ژورنال له راپور سره سم مکریسټل په پام کې لري چې په کندهار کې د کاناډایي سرتیرو د ملاتړ لپاره دې ولایت ته نور امریکایي ځواکونه ولیږي. مکریسټل دې ورځپاڼې ته همداراز ویلي چې دوی په کندهار ولایت کې د امنیت لپاره هره ممکنه هڅه کوي او د نویو عسکرو له رارسېدو سره به وکړی شي چې په دې ولایت کې یو شمېر حربي سرتیري ځای پر ځای کړي. مکریسټل وال سټریټ ژورنال ته دا هم ویلي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د ځواکونو د زیاتېدونکي بهیر څارنه کوي. د امریکا چارواکي د امریکایي چارواکو له لورې له جوړ شوي پروګرام سره سم به د افغانستان د ملي ځواکونو شمېر دوه برابره شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. په پاکستان کې د تختول شوی افغان ډیپلوماټ برخلیک تر اوسه پورې نه دی څرګند. دغه راز پاکستانی مقامات هم وایي چې د عبدالخالق فراهید ځای او چې کوم کسانو به اختطاف کړی وي په اړه معلومات نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د ازادي رادیو له خبریال سره په دې اړه خبرې کړې دي چې په یو ریپورت کې اورو.
د لسو میاشتو د تیریدو نه پس هم د پاکستان په خاوره کې د تختول شوی افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فراهی سرک نه دی لګیدلې او د پاکستان حکومت په دیړه د افغانستان دولت ته کوم قانې کوونکی ځواب نه دی ورکړی. په پاکستان کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی د ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې دوی لا هم منتظر دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د خپلو امنیتي ځواکونو په مټ کله او څنګه د دوی ملګری ډیپلوماټ خلاصوي. هغه زیاته کړه
اختطاف شوی دی، مگر باوجود د ډېرو زیاتو تماسونو د پاکستان د چارواکو سره تر اوسه دا پته ونه لګېده چې دا چا کړی دی او د دې موضوع په هکله د وروستۍ انکشافاتو معلومات مستمدي راکړل شوي.
زازی وایي تیرونه یې هم د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د افغانستان د چارو د مسؤلینو سره وکتل او د فراهی د لټون په اړه ترې وپوښتل، خو د ده په وینا د پاکستان چارواکي دوی سره په دې اړه ډیر کم معلومات شریکوي. عبدالخالق فراهی د 2008 کال د سپتمبر په میاشت کې د پیښور د حیات آباد سیمې نه په رڼا ورځ وتښتول شو او دغه موټروان خالد ځای پر ځای په ډزو وژل شو. سمود مخ کې د پاکستان په مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شول چې طالبانو د فراهی برمته کول او په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته یو ویډیو هم لیږلې ده. هغه مهال ویل شول چې طالبان د ښاغلي فراهی په بدل کې نغدې پیسې او د خپلو ځنو بندیانو خوشی کېدل غواړي. مجنون ګلاب زازی په دې اړه د ازادي رادیو ته داسې ویل:
په هغه وخت چې د تقریبا د میاشتې نه زیات کېږي چې د میډیال طریقه راپورونه خپاره شول چې اختطاف کوونکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو سره تماس نیوه دی او د هغوی څخه د ځینو روپیو د ځینو خپلو انډیوالانو د خاصون غوښتنه شوې او د ویډیو موضوع هم پکې یاده کړې. مګر کله چې ما د کورنیو چارو د وزارت ملاقات غوښتنه وکړه، هغه ملاقات په وخت ما ته را نه کړ شو، مګر د سفارت باندنې د چارو وزارت سره په تماس کې یو، نو ما وکولای شول چې هلته د خپل سیال سره لیدنه وکړم او هغه ځای چې ما د دې خبر د تایید او یا د رد غوښتنه د هغوی څخه وکړه. دوی وویل چې دا یوازې د مطبوعاتو نشرات دي، بلکې حقیقت نه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی وایي دوی لا هم په تمه دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د دوی د نومان سفیر په موندلو کې دوی سره مرسته وکړي. ځینې سرچینې وایي د ښاغلي فراهی د موندلو په لاره کې د پاکستان کمه پاملرنه او د افغانستان د حکومت کمزوري غوښتنه ښکاره کوي چې ښایي حقیقت به هغسې نه وي لکه د دواړو هیوادونو چارواکي چې رسنیو ته ښکاره کوي. د عبدالخالق فراهی ماشومان په امریکا کې ژوند کوي، خو په دې وروستیو کې دغه میرمن او یو وراره په پرله پسې ډول د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سفر بوختي او د ښاغلي فراهی د برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پېښور کې د عبدالخالق فراهی یو نږدې ملګری د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل چې نوموړی د طالبانو سره دی، تر اوسه روغ رمټ دی او د هغه په سر خبرې روانې دي. په ځینو معاملاتو کې ستونزې موجودې دي، نو ځکه هغه تر اوسه خلاص شوی نه دی. په پاکستان کې یو افغان چارواکي هم په ورته شرط د ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ویډیو د لیږلو خبره سمه ده. هغه ویل په ویډیو کې هغه په خه حال کې لیدل کیږي او د ګیرې پر مخ ته قران شریف لولي. خو په آزاد ډول د دې سپیناوي ګران کار دی، ځکه نه طالبان او نه هم د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکي په دې اړه خپل معلومات د رسنیو سره شریکوي. عبدالخالق فراهی چې ډیر کلونه یې په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټ په حیث کار کړی، د افغان کډوالو په منځ کې د ښه شهرت څخه خبر خمن دی. ډیری افغانان د هغه د خلاصې دوغوښتنه کوي. د یادولو دا چې د افغانستان حکومت تر اوسه د عبدالخالق فراهی په ځای بل کس په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورپېژندلی نه دی.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لالارې مشتراولې ری او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زمور.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو سلام، د دې اونۍ پروګرام ته بیا هم هرکلی. خوښ یو چې راسره یاست. د نن ورځې زما سیمه زما مینه یو سلو شپاړسم پروګرام وړاندې کوو او لږ تر لږه د ټولو پروګرامونو په ترڅ کې مو تر ته هر ځل د هیواد او همداراز امکان په صورت کې د پولې پورې غاړې بلوچستان ایالت او همداراز د صوبه سرحد ځینې سیمې در پیژندلې دي. خو کله کله داسې هم شوي چې د کوم کلي او یا پراخې سیمې په اړه مو ډېر په زړه پورې او هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي. له دې امله مو هڅه کړې چې دغه ډول هر اړخیز معلومات له تاسې سره هم شریک کړو، او دا چې د دغو معلوماتو خپرول په یوه پروګرام کې له امکان لري وي، نو تاسې ته یې په دوهم یا راتلونکي پروګرام کې د خپرېدو ژمنه کوو. چې د نن ورځې زما سیمه زما مینه پروګرام هم د بلوچستان ایالت د کوټې په شمال ختیځه سیمه کې د حنا یا نوی د معرفي دوهمه برخه ده. په تیر پروګرام کې مو د حنا د تاریخي او ښکلې سیمې په اړه واوریدل چې د غرونو په منځ کې پراته ده او څو چینې هم له پرتو غرونو بهیږي چې حنا ته یې زیاته ښکلا وربخلې ده. د نن ورځې په پروګرام کې په سیمه کې د شتو دود او دستورونو او پخوانیو او اوسنیو نومیالیو شاعرانو او لیکوالانو د کارنامو او پاتې آثارو په اړه په زړه پورې معلومات سره شریکوو. د پروګرام په دې برخه کې غواړو د بلوچستان ایالت د کوټې په حنا سیمه کې د هغو نومیالیو د کارنامو او فعالیتونو په اړه واورو چې پخوا او یا هم اوس د سیمې خلکو ته کړي.
موږ د دې کاکړ خراسان تاریخ چې راواخو، کدا داوا وکم چې په دې سیمه کې لومړی پرنګای سمش په کلی کې وژل شوی وو، نو بیا ځای باندې وي اجي مولادات سمج د کلی یو سړی چې د شناوی جری پر عمر باندې سوی دی. په دا وخت کې پرنګای راځي کوټه نیسی، نو په کوټه کې د خپل چاونی د پاره د خپل فوز د پاره غو بوته ارتیا لرله. زموږ ناوه چونکه په اوبو مامور و، د دغه اوبو دراوستلو تکل هغه پرنګیانو کړی دی چې د دې د پاره یو سرویر انجینیر زموږ سیمې ته رالېږلی و. نو دغه جمولادات سره د خپل یو بل ملګري دغه پرنګی د ولی تنګي په تاریخي ناوه کې چې وسلته یو ډایم همستا یو بندم تړلی دی، د یو غټ غره د یو ټینګه څخه ترایله کړی و چې بیا د ژمي واورې پرې وتلې وې، او دا سړی مړی چو درې میاشتې د دیوارو د لاسه ورکو. بیا چې پیدا سو نو بیا په ډېر پښتنه باندې اخر دا خبره غوی په ثبوت ورسوله چې دا حاجي مولادات د وطن په مبارزه کې دا کار کړی دی. نو حاجي مولادات یې ادام کوي او په دغه تور کې زموږ د یاسینزی قبیلې د دهنې د اوسېدونکو عزیزانو څخه اووه کسان په تور کې بوتله. تور وبوله چې اوس ورته جزایر انډمان وایي او د هندوستان برخه ده. هغه اووه کسان تر ننه پورې بیا نه چا ولیدل، نه څوک په خبر شول چې دا څه شول او چیرې ولاړه. نو په دې مبارزه کې د فرنګي خلاف لومړی وار زما قبیله کړی دی. نو حاجي مولادات یو داسې نوم دی چې زه یې هر ځای ته ولی سم.
په حنا کې ځینې شاعران او لیکوالان تیر شوي او اوس هم پکې د قلم خوندان شته. دا چې د ټولنې دغه پیژندل شوي کسان څوک دي او آیا له دغو کسانو څخه څه آثار هم پاتې دي؟ له ښاغلي خلیل منور څخه اورو.
یو زما د پلار اکا کېدی چې زما نیکه نوم یې مولوی محمد زمان، هغه په پښتو کې لیک کړی، خو د بده مرغه آثار و ماته نه دي را پاتې سوي. دا د کندهار څخه فارغ تحصیل و، هغه زمانه کې ولې کندهار څخه داسې ټاکنې کړې وې چې ډېر ځیرک لوستونکی به په کندهار کې د خپل درس به ترسره کړي، نو په هغه وخت کې به د لوی کندهار والي واغه ته یو قرآن پاک په انعام کې ورکاوه چې د هغه د حاشیه چې به وه دا به د زرو په اوبو لیکل سوې وه. او چونکې زما تر پیدایښت مخه زما د ورونو په وړوکوالي کې چې موږ په سواد نه پوهېدلو، زموږ یو بېسواده اکا دغه قرآن پاک و یو مولوي صاحب ته ډالۍ کړی و. زموږ دغه نیکه د مرګه پس چې هغه بیا وړی و په سعودي عرب کې یې په هغه زمانه کې غالباً په اته لکه پلورلی و په یو عرب شیخ باندې. بل یو سړی امیر محمد نومېدی و، صفات یې، دا هغه هم زموږ د اثار پاتې نه دي. او یو جان محمد ګوهر نومېږي چې په اردو کې لیک کوي، زما زولی دي، په اردو کې لیک کوي، شعر هم وایي، نثر هم لیکي. بل زما ورور دی نصیر انوال، چې هغه زیات کار په نثر کې کړی دی، یو شعر دی خاص په هم نه دی راړولی. هسې که طبیعت غوښتی وي شعر به یې لیکلی وي، خو په نثر کې یې زیات کار کړی دی. زه په خپل هم داسې ماته ګوډه غزل لیکم، څه نثر هم لیکم، کوشش مې دا وي چې تر ولسه پورې څه ورورسوم. بل عصمت الله عصمت دی چې هغه شعر لیکي، د ملک سمن خان لمسی دی. داسې بیا ځینې نور داسې خلک شته چې هغه لیک کوي، خو چونکې هغه زموږ د سیمې یو کلیوال ماحول دی، هغه خپروي نه یا یو چاپ ته نه تیاروي. داسې لیک کوونکي خلک شته، د دوست محمد کاکړ په نامه باندې شته، د نواز له وطن په نامه باندې یو څوک شته چې هغه لیک کوي. داسې نور ملګري هم شته د لیک سوی شاده، دا خلک لیک کوي.
که څه هم شاعر او ژورنالیست خلیل منور وایي چې په هنه کلی کې زده کړې کسان شته، او حتی دلته د هلکانو تر څنګ شاوخوا 10% نجونې هم زده کړې کوي، خو آیا له دې سره په سیمه کې د ښځو په وړاندې څه مثبت ګامونه هم اخیستل شوي او د هغوی حقونه تامین دي؟ او که نجونې لا هم د ځینو ناوړو پښتني دودونو قربانیانې دي، لکه جبري ودونه په بدو کې ورکول، بدل ولور یا نور داسې دودونه چې ډېر ځلې تنکۍ پیغلې قربانیانې دي؟ په دې برخه کې د ښاغلي منور نظر اورو.
داستا تر اوسه پورې دا څه هم بیخی خال په نظر راځي، خو ډېر زیات نه. هغه بیا تر کومه د زما فکر دی چې په دې ټول پښتون وطن کې شاید چې دا مشران په دې اړوند خبره کوي چې دا دوه کورنۍ چې یو د بل سره خپلوي وکړي، نو به د منځه دا تاوتریخوالی ولاړ سي. خو که څه هم زه د دې په حق کې نه یم، خو تر اوسه پورې لا دا دود شته زما په ژوند کې. ما لیدلی دی وار.
خغلی منور وایي چې عزیزانو یې د کوټې په شمال لویدیځ کې پروت کلیمځکي د بدۍ په بدل کې ترلاسه کړي دي. نوموړی هیله مند دی چې د بدۍ ناوړه دستور په سیمه کې له منځه لاړ شي.
ختم سوی ده، دا تجربه مې سوی ده چې ما په خپل ژوند کې درس لیدلی دی، خو بیا هم دا په کار نه دی. ځکه چې که چیرې دا خبره دوامداره پرله پسې توګه په پښتني ټولنه کې روانه وي، نو بیا به څوک د لاسه سره پام نه کوي. هر سړی به بدي کوي چې ټیک دی خور لرم یا لور لرم. نو خور لور خو د انسان عزت وي، څانسي ډېر محترم شی دی. نو په دې اړوند زه د دې په حق کې نه یم، دا نه ده په کار. په کار دی چې واغه سړی ته چا چې دا پړه کړې ده واغه ته جزا ورکول سي، چې بیا بل سړی داسې کار ونه کړي.
اتن هغه پښتني دود چې د ډېرو ښځو او نارینه وو زده وي، خو په ځینو سیمو کې سپینګیری هم اتن خوښوي او خپل پکې برخه اخلي. د حنا د کلی اوسیدونکي د سپینګیرو د اتن او پر دوی د بلوڅانو د اتن د اغیز په اړه هم په زړه پورې څرګندونه لري.
زموږ د کاکړستان یو بل داسې اتن شته چې هغه بیډوله کېږي، نو زموږ سپینګیر په موږ پورې خاندي چې دا ته یې څه کوي چې کړی دی اتن مراخصي. ځکه چې موږ د بدود سره په سیمه پراته یو، نو دوی چې کوم چاپ کوي دا بلوڅان، موږ هغه هم ښه سم کولی شو. زموږ دپاره څه مسله نه ده، موږ د دوی سره په سیمه پراته یو، د بل سره تګ و راتګ شته، خپلوۍ مو هم سره شته، نو هغه اثرات په موږ باندې شته. موږ هغه اتن ځینې زده کړی دی. دا زموږ سپینګیر چې دی په موږ پورې خاندي چې دا ته څه کوي چې پرې دا اتڼ کوي دا د کاکړو خپل داسې اتڼ شته چې په هغه کې ډول نه وي نو یو وار دوی راشي سره ودرېږي یو څو د اتڼ غاړې سره وکړي د دا غاړو څه ورسته بیا نو غټ وورې بل کړی شاوخوا پر راکوړی بیا هغه اتڼ روان وي خو په هغه غاړه کې دننه چې دا د اتڼ غاړه کوم دوی وایي په هغه کې هغه ردم هم ورسره وي چې کله کله په کې یو نیم داسې لوړ اواز شپنجرې وي هغه بیا یو خپل مخصوص اوازونه دي هغه هم ورسره کوي نو داسې دا اتڼ بشپړ کېږي
د اتن په اړه څرګندونه کې خغلی منور وویل چې په هنه کلی کې د نورو پښتني سیمو په څیر اتنونه کیږي خو دوی یو ډول ځانګړی اتن هم لري چې شله ورته وایي د شله د څرنګوالي په حق لوري
دا لکه پخوا چې به د خلکو دا د آس سپارلي داسې ګڼله چې دا به د یو عامه سړي کار نه و چې هغه به په جنګ کې یا په جهاد کې یا د وطن په مبارزه کې برخه اخیستله نو هغه سړی به په دې پوهېدی زما په فکر دا شله چې ده دا هم د عامو ولس یا د عامو پیغلانو کار نه دی دا د کوټې لرغونی اتڼ دی ډېر ګران وي ډېر سخت وي که ځوانان وي که دغه وي مطلب که اته وي که لسې خو جوړه به وي دا یې شرط دی مطلب که اته کسی به وي و بنوي لاس به وي نه بنوي څلور به وي درې بنوي نو دا دواړه مخامخ بیا داسې سره ودرېږي په دا مخامخ کې بیا دا لاس و پښه یو رنګه درې درې واره دا قدم نږدي او بیا په کښې کې وڅرخېږي بیا بېرته مخ را وګرځوي نو دا ډېر ګران کار وي په منځ کې کښېني ولاړ سي د هغه بیا خپل څه داسې ردم دی چې هغه د دې نور پښتني وطن د اتڼونو څخه بېل دی نو خو دی ډېر ګران زه یې په خپله اوس نسم کولی
له خغلی منور څخه زمونږ سیمه ییز خبریال هیله کړې چې د دغه اتڼ له غاړو څخه یوه برخه یې زمزمه کړي د نوموړي زمزمه به واورو
داسې خبره ده چې په ترنوم خو یې نسم درته ویلی ځکه چې هغه ډېر ګران کار دی او پاتې سوله چې په هغه منځ کې بیا کله دا غاړه دوی ووایي نو چې دا اتڼ روان سي نو لکه وایي چې سترګې دي نه دي توپنچې دي ولیلی چندن لاندې باندې مه کوه غاړه دې وژې تر وژې لاندې خیال مه کوه بیا په منځ کې بیا داسې دوې درې نارې وکړي چې په هغه کې داسې دا د ستوني د غرژې اواز وي او په ها ها هی هی خامخا هی جی جی بیا واوړي دا د هغه داسې ردم وي
د اتڼ د غاړو یوه لنډه بېلګه مو واورېده اوس چې د اتڼ او خوښیو په اړه غږېږو نو په هنه کې مو هم د نورو سیمو په څیر د ودونو د دود موضوع نه ده هیره کړې بلکې په دې اړه مو هم شاعر او ژورنالیست ښاغلی خلیل منور پوښتلی
په دې لړ کې لومړی کار دا وي چې دا کورنۍ په خپله کور ته کښېني چې کومه نجلۍ یې ټاکلې وي د کومې کورنۍ نو لومړی هغه ته مېرمنې یوه کورنۍ ته ولېږي نو هغه هلته بیا د مېرمنو سره څه داسې خبره خلاصه کړي چې داسې زموږ د کور سړي چې دي هغه ستاسو د کورنۍ سره د دوستۍ په اړه فکر لري او د دا نجلۍ کوزده غواړو د دا پلانکې ځوان دپاره نو چې بیا هلته د ښځو له لورې دا خبره خلاصه سي بیا نو باقاعده په مرکه باندې چې دغه شاوخوا کورونو سپینجیری هم پکښې کې وي دغه د هلک کورنۍ دغه نجلۍ کورنۍ له ورسي هغوی هم دغه تره د خپل شاوخوا کورو سپینجیری راغوښتي بیا سره کښېني بیا هلته دا خبره خلاصه سي په هغه ساعت باندې نو بیا دوه دستوره ترسره کېږي چې یو دسمال بلل کېږي او بل یې تار یا وکړی بلل کېږي دا وکړی یا تار چې دا داسې ښایسته غوندې دسمال رشمین وي چې په یوه ستنه پیلی او بیا دا ستنه دغه کورنۍ دغه زمغاړي چې کوم ورور وي مشر یا ډېر نږدې تربور وي چې خواخوږی وي د هغه په ښۍ وژه کې ور ولګوي نو دا خبره پخه سي بیا پر هغه وخت باندې دوی څلور پنځه ټکان کوي چې دا ولس هم خبر سي چې پلانکې نجلۍ او پلانکې هلک ته ورکړله او که چیرې دا خبره لږ نور اوارسوي نو بیا هغه د نجلۍ کورنۍ به باقاعده طور د یو سوغات کوشش کړی وي راغونډ کړی وي چې په هغه کې د دې سیمې د دستوره سره سم بادام وي جوز وي خواږه وي شیرینی پکښې کې وي په هغه کې مطلب شیدلې پخې رنګول سوي هګۍ وي او ځینې نور داسې شیان چې کند او دا شیان په دې نورو سیمو کې هم په کار اوستل کېږي دا هم پکښې کې او هغه قریبا داسې تر څلور پنځه زره روپۍ پورې مصرف وي چې په یو پتنوس ورته وایه یا ټری ورته وایه په دې کې راغونډ کړی او په ډېر ښایسته انداز جوړ سوی وي هغه خپل یو شکل لري یو بڼه لري په هغه کې بیا یو مخصوص ټوکری کارول سوی وي او هغه ته ضربلخونه ورلګول سوي وي دانو چې هغه بیا کله دا د ظلم کورنۍ کور ته راوړي نو بیا پر دا کلي پر نږدو کورو په دې اړوند وویشي چې دا خلک هم خبر سي چې و دا خلکو خبره پخه کړې ده. پس له هغه نو بیا چې کله واده تیار سي بیا د نکاح مراسم ترسره کیږي لکه نور پښتون ولس کې او په دغه مراسم د مخه چې په منځ کې کوم خرڅ راځي یا څو مېلمانه به راغوښتل کیږي څو خرڅ به ورته کیږي دا د دواړو په شریکه باندې په صلاح باندې وي.
خلیل منور وویل په هنه کې لا هم دغه دود شته چې یو هلک یا یوه پیغله په خپله خوښه واده نشي کولی، بلکې دوی باید د مور او پلار پریکړو ته تن کښیږدي، ځکه مور او پلار د خپلو اولادونو تر رضایته خپلې خوښې ته ترجیح ورکوي. زما سیمه زما مینه پروګرام درنو مینهوالو دا ځل د هیواد پورې غاړې ته تللي وو او د بلوچستان په ایالت کې مو له خپل خبریال سره د کوټې په شمال ختیځ کې د هنا په نامه د ښکلي او په زړه پورې کلي ننداره وکړه چې د غرونو په منځ کې پروت دی او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. هیله منه یم چې راتلونکي اونۍ زما سیمه زما مینه پروګرام کې هم له تاسو سره یو ځای د هیواد یوه بله نوې سیمه در وپیژنو. په همدې هیله موږ او تاسې د بلوچستان ایالت له هنې سیمه سره خدای پاماني کوو او د بلې اونۍ زما سیمه زما مینې تر پروګرام ستاسو د سوکالې په هیله.
سچی اشارہ کم خواتا میرا تلکا ماپ د دی تن مورتا چھوڑتا بنگڑو شور کا پتی تن مور کا جوڑتا بنگڑو شور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تفور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تفور کا
سنگار جزان کرما تب زہران کرما پمی نامی نبا تخلے جانان کرما سنگار جزان کرما تب زہران کرما پمی نامی نبا تخلے جانان کرما
کنی زخم نتا نشید نظر تا تور پم خالو نتا رو رو قدم نتا کنی زخم نتا نشید نظر تا تور پم خالو نتا من حالت میں نور کا جوڑتا بنگڑو شور کا من حالت میں نور کا جوڑتا بنگڑو شور کا زخمی زخمی یا مشرا تفور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تفور کا
پتا اشنا وایم نندر تری کیا وایم تا سرمی نکڑم دادر کا صفا وایم پتا اشنا وایم نندر تری کیا وایم تا سرمی نکڑم دادر کا صفا وایم
اور بلا خور کا جوڑتا بنگڑو شور کا شور کا ہم کا زخمی زخمی بیا مشرا تا کور کا ہم کا زخمی زخمی